السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لبسې خبرونه ته هر کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په موسکو کې پکې دونکو غونډه کې به د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي.
حکایت امارت اسلامی در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامی افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي د پورت د لوړو زده کړو نجونې زده کوونکې د طالبانو له رژیم څخه غواړي چې پریږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي.
د قلملار په نوم د یو بنسټ له مشر سره چې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره یو کمپاین پیل کړی مرکه کړې ده.
موږ د همدې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې په ولایتونو کې په ښارونو کې په ولسوالۍ کې په کلو کې غوښتنه کوو چې له دولت له حکومت وکړي چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې شپږویشتمه او د 2021 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 13 ده. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر به روانونه د تور سمندرګي د غاړې یو شمېر هیوادونو ته سفر وکړي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروې او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستان د امریکایي وګړو او له خطر سره مخامخ افغانانو لپاره د ترانزیت په برابرولو کې مرسته کړې ده. د اګوست میاشتې په دوهمه نیمه کې وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو، د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې قطر ته په لسګونو زره کسان ولېږدول شول، هغه هیواد ته چې د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه کتل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز وایي د نړیوالې همکارۍ لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ارژان کازای خان سره یې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د یوناما دفتر تیر شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې په کابل کې ترسره شوه، ډیبورا لاینز او کازای خان په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ستونزو په ترڅ کې د افغانستان د خلکو سره د سیمې د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړې. د طالبانو په بیا واکمنیدو سره افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا که دې هیواد ته ژر بشري مرستې ونه رسیږي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د قزاقستان له ولسمشر څخه مننه وکړه چې په خپل هیواد کې د ملګرو ملتونو ته یو موقتي دفتر هم ورکړی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا زرتنو افغان محصلینو په مخ د تورخم دروازې د پرانستلو خبر ورکړی دی. سفارت بیګای ویلا مخ پر کړی چې په دوه لیستونو کې د شاوخوا زرو تنو افغان محصلینو نمونه یاد شوی. د سفارت اعلان یې مخ دوه افغان محصلینو وارد مخ له سفارت سره ځانونه ثبت کړي او دوی اجازه ورکوي چې د خپل زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته ننوځي. د راپورونو له مخې د هغو زرګونو کسانو په منځ کې چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي ګڼ شمېر محصلین هم شامل دي چې وایي له زده کړو شاته پاتې دي، خو د پاکستان حکومت د ننوتلو اجازه نه ورکوي. زبولان سمنتوف د یکشن بی پرز د ترکیه استانبول خارته او ورسید. سمنتوف د افغانستان ورستی یهود وګړی دی چې د طالبانو په وکمنی دو سره له هیواد د وتلو په لټه کې و. دو شپیت کلن سمنتوف له کابل پاکستان ته تللی و او له غزایه ترکیه ته رسیدلی. سمنتوف په هرات کې زیږیدلی او په کابل کې د یهودانو له یوازینی کنیسې یا عبادت ځای څخه ساتنه کوله. سمنتوف ویلی نیت لري اسرائیل ته لاړ شي. افغانستان د 2020 کال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په یو تمرینی لوبه کې جنوبی افریقا سره مخامخ کیږي. لوبه د ماسپښین په 2:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید استادیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوه تمرینی لوبه هم د نړیوال جام سیالي او تمرینی لوبه په لړ کې ترسره کړي. د ویلو چې لومړی لوبه به تمرینی د سویلي افریقا پر وړاندې ترسره کړي او دویمه تمرینی لوبه به د اکتوبر په 1 نیټه ترسره کړي. همدارنګه زه ویل شم چې دغه سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله څو پړاو تمرینی کمپونه ترسره کړي دي. لوبډله بشپړ چمتووالی لري او ان شاء الله چې د افغانستان لپاره به خیر لاسته راوړنه ولري.
د افغانستان کرکټ بورډ لدی تمرینی لوبي یو ورځ مخکې په خپل فیسبوک د لوبغاړو دی یو ورستي تمرین عکسونه خبره کړی چې پکې ښکاری د ملي ټیم وتلی بالر راشد خان هم له ټیم سره یو ځای شوی. د کرکټ نړیوال شلوریز جام د وارد متحده عربی اماراتو او عمان په کوربتوب له پرون راهیسې پیل شوی او تمه ده د نومبر په 14 پای ته ورسیږي. د افغانستان لومړنۍ رسمي لوبه د اکتوبر په 15 ده چې لا سیال نه دی معلوم خو په هوشتم معنی ته له پاکستان سره مخامخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن دا اونۍ د تور سمندرګي د سیمې هیوادونو ته سفر لري څو د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. ښاغلی آستن ګرجستان، اوکراین او رومانیا ته زیاتره تر هغه وروسته به د اکتوبر په 21 او 22 د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. رومانیا د ناتو غړي ده او ګرجستان او اوکراین هم په دې لټه کې دي چې د ناتو غړیتوب خپل کړي، هغه څه چې روسیه ورته د یوې سرې کرښې په توګه ګوري. د امریکا په دفاع وزارت کې یو چارواکي پرون وویل متحده ایالات د هغو هیوادونو له خپلواکۍ ملاتړ کوي او هغوی ته ډاډ ورکوي چې د روسیې د تیری په لومړۍ کرښه کې پراته دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروې او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه او د تاوتریخوالي د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. پاپ پرون د روم په سان پیترز میدان کې وویل تیره اونۍ څو بریدونه وشول چې لسګونو کسان پکې ووژل شول.
تیره اونۍ بیلابیل بریدونه وشول، د بیلګې په توګه په ناروې، افغانستان او بریتانیا کې. زه د قربانیانو خپلوانو ته تسلیت وړاندې کوم او غواړم له تاوتریخوالي څخه چې تل ناکامي له ځانه سره لري لرې اوسئ. هیره مو نه وي چې تاوتریخوالی زیږوي.
د جمعې په ورځ په کندهار کې د شیعهګانو پر یو جماعت په برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی لسګونو کسان مړه او ټپیان شول. ناروې د پنجشنبې په شپه د یو برید شاهد و چې برید کوونکي لږ تر لږه 15 کسان په غشي ویشتلي او وژلي. اخوا د برېتانیا د پارلمان یو غړی هم یو بریدګر په چاقوګانو وهلی او مړ کړی دی. پاپ فرانسیس په خپله وینا کې د وسلو په تولیدونکو او پلورونکو هم غږ وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. خبرونه مولا زادی رو واوریدل کمو غوخته وی دا و نور خبرونه بیا هم لوستلی شی پتمو دا آزادی پا البته پا ویب پانه که پتمو دا آزادی رادیو تکای اورگ یا آزادی رادیو تکای کام. رازو د خبرونه لومړی راپور ته. موسکو د چهارشنبه پورز د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دغه غونډې ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي وربلل شوي. طالبان وای د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې د دوی په خبره د افغانستان استازي توپ کوي. نور د صفی الله سنځي په راپور کې
طالبانو د افغانستان په اړه د موسکو پر راتلونکي غونډه کې خپل ګډون تایید کړ. تمه کېږي چې غونډه چهارشنبه د اکتوبر په 16 ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ماښام د موسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بله در کنفرانس مسکو هم امارت اسلامی افغانستان
د اسلامی امارت یو پلاوی چې مشرې د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام نفی کوي د مسکو په کنفرانس کې ګډون کوي او د افغانستان استازیتوب وکړي.
در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامی افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوی ګډون تایید کړی و. خدای نو ویلي چې په پلاوی کې به څوک شامل وي. د متحدو ایالاتونو، چین او پاکستان استازي به په غونډه کې برخه واخلي، مګر رویټرز راپور ورکړ چې موسکو د هند او ایران له استازو هم غوښتي وو چې دې غونډې ته ورشي. روسي رسنیو د زمیر کابلوف په حواله لیکلي د افغانستان په اړه د موسکو له غونډې یوه ورځ مخکې د متحدو ایالاتونو، چین، روسیې او پاکستان استازي به لومړنۍ غونډه هم وکړي چې د هغه په وینا هڅه کېږي د افغانستان د روسیې تحولاتو په اړه یو ګډ دریځ ته ورسیږي. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم په موسکو کې د چهارشنبې غونډې ته وربلل شوي. خو باختر خبری آژانس په کابل کې د روسیې د سفارت په حواله ویلي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی نه دي وربلل شوي او نمونه یې د ګډونوالو په لیست کې نه دي شامل. تیر مارچ کې هم موسکو د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و چې پکې د روسیې، چین او پاکستان استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې موافقې ته ورسیږي او تاوتریخوالی پرېږدي. په هغې اعلامیه کې دا هم ویل شوي وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15-13 شمېره پرېکړه لیک له مخې متحده ایالتونه، روسیه، چین او پاکستان به په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا راژوندي کېدو ملاتړ ونه کړي. په موسکو کې را روانه غونډه داسې وخت پلان شوې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او د سراسري امنیت د ټینګښت ادعا لري. هغه ادعا چې اوس د داعش د بریدونو په زیاتېدو سره یې تحقق ممکن نه بلل کېږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داعش په افغانستان کې د لږ تر لږه دریو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله په کندهار کې د شیعهګانو په جامع جومات د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګي بریدونه و چې په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان دي. د چاودنې شدت او د ټپیانو زیات شمېر ته په کتو د وژل شوو په ارقامو کې د بدلون ویره هم ښودل شوې. تر دې برید یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د شیعهګانو یو جومات تر برید لاندې راغی چې 50 کسان پکې وژل شول او 150 نور ټپیان شول. د کابل د هوایي ډګر د اګست 6 خونړې حمله هم د یادونې ده چې پکې تر 130 زیات کسان وژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دغو ټولو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي په وړاندې برلاسي دي او د ځپلو توان یې لري. د داعش دغو وروستیو بریدونو او فعالیت ته په کتو روسیا دا مهال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه اندېښنه لري. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره چهارشنبه وویل چې داعش ډله له سوریې او عراق څخه افغانستان ته د عملیاتي تجربې لرونکي جنګیالي لیږدوي، خو طالبانو دغه موضوع نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د الکترونیکی تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره سم یو شمیر کابل میشتي د دې بهیر پر اپڅوالي انتخاب کوي. دوی وایي اوس یوازې په یو مرکز کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شوی او تذکرې هم یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې له وړاندې نوم لیکنه کړې او بایومیټریک شوی وي. لبل خدای سیاو معلومات ملي ادارې ویلي چې سر لنن څخه به د کابل ښار په نورو مرکزونو کې هم د هغو کسانو لپاره چې بایومیټریک شوي د الکترونیکی تذکرو د ویش بهیر پیل کړي.
داسې مهال چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل دوه میاشتې تیریږي، تازه یې په کابل کې له یو شمېر محدودیتونو سره د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړی. اوس مهال دا پروسه یوازې په هغه کسانو پورې محدود ده چې وړاندې نوم لیکنه کړي او بایومیټریک شوي دي. که څه هم کابل میشتي خوښتي چې د ادارې بیا خپل کار پیل کړ، خو وايي په دې بهیر کې محدودیتونه لا هم خلکو ته ستونزې جوړوي. د دوی له قوله اوس مهال یوازې د کابل په سرای شمالي سیمه کې هغو کسانو ته برېښنایي تذکرې وشي چې وړاندې بایومیټریک شوي. کابل میشتي مهراب الدین وايي د تذکرو د اخیستو په برخه کې هم ستونزې شته او اړینه ده چې طالب چارواکي د دې پروسې د لا ښه والي لپاره لاس په کار شي.
نو دا ډیره لویه ستونزه ده او که چیرې د دې غم نه خلل شي او دا همداسې دوام وکړي دا به نور ستونزې هم رامنځته کړي. خلک ډېر ستونزې سره مخ دي او هغه خلکو چې تر اوسه لا فرمونه هم ډکړې نه دي اندېښنې ډېرې دي که دوی څه به وکړي تر څو تذکرې ترلاسه کړي.
محمد طیب بصیر وای مور یې ناروغه ده او له افغانستان د وټول لپاره برېښنایی تذکيري او پاسپورت ته اړتیا لري. د حمله طالبانو غواړي چې د تذکيرو د جوړېدو په ټولو مرکزونو کې د کارونو د پایل لپاره لاس پکار شي.
د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل شوی او تر هغه چې خبر یم یوازې یو مرکز یې په سرای شمالي کې فعال دی چې دا بسننه کوي. موږ له اسلامي امارات غواړو چې ټول مرکزونه فعال کړي څو د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت مطبوعاتي غړو د خلکو د اندېښنو او شکایتونو په تړاو د ازادي راډیو پښتونخوا د ځوابونه وایي. خو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې نن د یک شنبې په ورځ یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي سر له سبا یعنی د شنبې ورځې به د کابل په وو مرکزونو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د ادارې د وی آی پی کارتي پروان، لومړی مکروریانو، افشار، پامیر سینما، د احمدشاه بابا مینې دویم مرکز او کارتي سي هغه مرکزونه یاد کړي چې سر له سبا به فعال او خلکو ته برېښنایي تذکرې ووشي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په ټینګار ویلي دا بهیر یوازې د هغه کسانو پورې محدود دی چې لوړاند یې نوم لیکنه کړې او بایومیټریک شوي دي. د مخکنی حکومت له ړنګېدو او واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د نورو چارو په څیر د پاسپورټ او برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په ټپه ودرېد. خو اوس په دې دواړو برخو کې له دې محدودیت سره کار پیل شوی چې یوازې هغو کسانو ته به پاسپورټونه او برېښنایي تذکرې ویشل کېږي چې لوړاندې بایومیټریک شوي او نور اداري کارونه یې پای ته رسولي وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سهار او بجې او شپارس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مقاله کې د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس څرګندونو ته اشاره کړې چې په ناروې، افغانستان او برتانیا کې خونړۍ حملې غندلې دي. په مقاله کې راغلی پاپ فرانسیس د یک شنبې په ورځ په ناروې، افغانستان او برتانیا کې د تیرې اونۍ حملې د ټولو ماتې بللې او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. پاپ فرانسیس د یک شنبې په ورځ د اکتوبر په 18 نیټه په واتیکان ښار کې په خپل دودیز وینا کې په دې اړه خبرې وکړې. په ناروې کې تیر اونۍ د غشو په حمله کې 15 کسان وژل شول او 3 نور ټپیان شول. د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې پر جمعات په یو ځانمرګي حمله کې 23 کسان وژل شول او 9 نور ټپیان شول. او په برتانیې کې د پارلمان یو وکیل ډیوډ امیس په یو کلیسا کې د غونډې پر مهال د چاړې په حمله کې سخت ټپي او ځای پر ځای مړ شو. پولیس وویل چې دا یو تروریستي حمله وه. واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو بل مقاله کې په افغانستان کې د ورستی يهود په اړه په یو مقاله کې د ژغورونکو له قوله لیکلي چې زیبولون سیمنتوف شای ډیر ژر اسرائیل ته ورسیږي. د مقالې په وینا د کابل ورستی يهود ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو. د مقالې په لیکنه سیمنتوف اوس مهال په ترکیه کې دی خو تر دې مخکې چې د اسرائیل ته ولاړ سي باید خپلې میرمنې ته طلاق ورکړي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې د سیمنتوف میرمن لمخ کې لا په اسرائیل کې اوسي او له څو کلونو راهیسې غوښتل له ده سره طلاق وکړي خو ده ورته منفي ځواب ویلی وو. د يهودانو د قانون لمخې که یو ښځه غواړي طلاق واقع کړي سړی باید ورسره طلاق وکړي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په وینا سیمنتوف به اوس ل خپل میرمنې سره د طلاق پروسه د ویډیو کانفرنس لاره پر مخ وړي چې اسرائیل ته تر تاګ وروسته لستونزو سره مخامخ نسی. وروسته ولو چې سیمنتوف امریکا ته هم تلای شوی خو د ځکه امریکا ته نه ځي او پر ځای اسرائیل ته ځي چې هلته 15 خويندې ورونه او 2 لونې هم اوسي. سیمنتوف مخکې تر دې چې له هیواد د باندې ولاړ سي په کابل کې د يهودانو په یو عبادت ځای کې ژوند کاوه. Stars and Stripes ورسپانې د مرسل پنوم دی وی افغان کډوالی کې سالي کلی چې په اوهایو ایالت کې د وی امریکایي شذې په مرسته پناه اخیستي. د مقالې په وینا مرسل افغان حکومت سره کار کاوه خو ورسته له هغه چې طالبانو واک تر لاسه کړ دا افغان شذې لبیر خپل هیواد پرېښودو ته اړسوه. مرسل د خپل کار پر مهال د امریکا د دفاع وزارت لوی کارکونکي جین هوټن سره معرفي شوی و. په مقاله کې راغلی چې د جین هوټن میړه د امریکایي پوځ سرتیری و چې په 2011 کال کې په افغانستان کې وژل شوی و. جین له مرسل سره له افغانستانه په وتلو کې مرسته وکړه. د مقالې په وینا کې څه هم د مرسل ژوند له تهدید سره مخامخ نه دی خو د دې کورنۍ په افغانستان کې تر شا پاتې ده چې له همدې کبله دا د خوندي ژوند په خوند نه پوهیږي.
په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو تقریبا یوه میاشت وزي طالبان لا هم ټینګار کوي چې دوی لشپږم ټولګي پورته د نجونو خونځو د بیا پرانستلو لپاره پر یو طرز العمل کار کوي. په افغانستان کې د نن او له هواده بهر د پوهنې او بشري حقوقو غنو فعالانو یو شمیر کمپاینونه هم پیل کړی او طالبان غواړي چې نور د نجونو په مخ د خونځو دروازې پرانیزي. نور په دې رپورت کې
دنجونو او فعالانو له مکررو سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم لشپږم ټولګي پورته دنجونو خونځي تړلی پاتې ډیر ورځې یا پوره یو میاشت وشوه چې د طالبانو د پریکړې په اساس لشپږم ټولګي پورته دنجونی خونځیو ته لتګ محرومې دي. د اورزګان دنجونو د یوازینۍ لیسې یوې زده کوونکې ازادي رډیو ته ویل چې د خونځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به څه کیږي.
ډېر بد احساس لرم خپل د انډې په اړه، زموږ د ولایت د انډې په اړه، زموږ د هېواد د انډې په اړه، ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټره سم زموږ د درس ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو د پاره متخصصه ډاکټره نه. ډېر اندېښنه لرم، اړینه لرمه چې خدای به نور سره سره سوي نه.
لکندوز او بلخ بیا ځینې تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر دولسم ټولګي بیرته پرانیستل شوي. له دې سره سره که څه هم دم ګړی لشپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محرومو نجونو کره شمېر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3,000,000 افغان ماشومانو په ډله کې 60% نجونې وې. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د خوانځیو د بیا پرانیستلو لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو خوانځي بیا پرانیزي. د قلملار بنسټ لخوا دی او پیل شوی کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
د نن یو میاشت تمخی په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو لپاره، البته د شپږم تر دولسم صنف پورې، په یو نامعلوم دلیل لپاره بند شو. زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب د بیرته مشته خلاص کړي. تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملات سیاسي ونه کړو.
په کور دننه هڅو سربېره په بهر کې ګڼو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. یوه هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزای کړي چې له دو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې. ملاله پرون په خپل ټوټر لیکلي چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملاله یوسفزای، شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي. طالبانو له اول سره د نجونو د خونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د یو طرز العمل د جوړولو خبره کړې ده. هغه مسله چې د طالبانو د حکومت ویان ده او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیگا بیا ازادي رډیو ته وکړه.
د خزو د تعلیم موضوع ان شاء الله د اسلامي مرکز تر بررسی لاندې ده. هغه برخه چې د شپږم سیمه تر پورته خزو دی او هغه طرز العمل او د هغه په لایحه باندې چې دوی به څنګه د تعلیم تنظیم کومه نویت باندې د باندې کار ان شاء الله کیږي.
د لویدیځو هیوادونو اکثرو مشرانو په څور وروستیو کانفرنسونو کې دا په ډاګه کړی چې د طالبانو د پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دې ډلې ته په کار ده چې که غواړي په رسمیت وپیژندل شي د څو نورو مهمو شرایطو ترڅنګ دا یقیني کړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکوي او د تعلیم او کار مخه نه نیسي.
په افغانستان کې ګڼو فعالانو د یو لړ کمپاینونو په ترڅ کې له طالبانو غوښتي چې ښوونځي بیرته پرانیزي. یو له دې فعالانو متی الله ویسا دی چې د قلم لار په نوم د یو بنسټ مشري کوي. صفي الله ستانکزي ورسره مرکه کړې او لومړی د پیل شوي کمپاین په اړه ترې پوښتنه کړې.
نن دا د یو میاش پرسو بیا هم طالبانو د نجونو پر مخ په ولایتونو کې ښوونځي او پونتونونه بند کړی دي چې موږ د همدې لپاره کمپاین پیل کړی دي چې په ولایتونو کې، په ښارونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلو کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو، ښوونکو، ځوانانو، د تعلیم د برخې لپالانو غوښتنه کوو چې د خپل یو شعار په ډول باندې خپل غوښتنه له دولت، له حکومت وکړي چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. چې تر اوسه پورې زموږ سره په زرګونو کسانو په همدې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
پخوا له رسنیو مو کمپاینونه وکړل او حضوري بحثونه مو هم درلودل. راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
موږ د دې یو میاشت انتظار وکي دوهم قدم تم دا پلان روسي کچيري طالبان هم دغه سلکه دا یو میاشت شونځي او پونتونو د جنو پر مخ بند کړی دی همداسې بند پاتسي موږ پلان روسي لاریونونه وکړو خپل ژغ تر نړیوالي رسنیو ورسو تر نړیوالي ټولنې ورسو او پرلات وکړو او خیمه وو ترڅو چې هر افغان انجلی ته له بدخشان تر کندهار د نورستان تر بامیان د شونځي او د پونتون زمينه برابر نسی موږ نقشینو په زرګونو قومي مشرانو دینی عالمانو شوونکو زده کوونکو ځوانانو د ټولو میرمنو را سره وعده کړی ده چې او موږ د کلملار له خوا ورسره وعده کړی د په ګډه سره به همدا ژغ پورته کوو په لومړي سال یو لومړي سر کې څو ورځې موږ یوازې له دوی سره مشورې وې له مشورې وروسته بیا په ټولنیزو رسنیو کې زموږ کمپاین دی تر اوسه پورې هم جریان لري دوهم قدم به دریم قدم به موږ همداسې کوو چې لارینونه به کوو خپل ژغ به تر نړیوالو رسوو ژغیږ پیغام به ورکوو تر څو چې یوه نجلۍ د خپل زده کړو له انساني اسلامي بشري اساسي حق څخه بې برخې پات نه سي
د طالبانو له چارواکو څخه غواړي هغه مو چې همدغه شیبه غاګوري
د نجونو تعلیم د ټول خلکو لپاره سره کرشه ده دا د دوی حق دی زما هیله له طالبانو څخه هم دا ده چې دوی نور شونځي د ماشومانو پر مخ د نجونو پر مخ بند نه کړي او دوی خپل هغه نهایی فیصله اعلان کړي ځکه یوه میاشت وسوه چې خلک ټول منتظر دي او دا د نجونو نور هم له زده کړو مایوسه کوي
د قلم لار په نوم د بنسټ مشر ماتو لاوي ساوچي د انجونو زده کوونکو پر مخ د خونځو د بیا پرانستلو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی او سم په مکړی د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبري وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر د بورال لاینز وای د نړیوال همکاري لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ارجان کازای خان سره د افغانستان په اړه خبري وکړي د یونما دفتر تیر شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې